وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بله غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په شمالي وزیرستان کې له وسله یو سوال طالبان ترمنځ روانه خپلمنځي جګړه د دغو جګړو لاملونه او له حکومت سره په روانو خبرو اترو اغېز د خیبر د پاکستان د سیاسي ګوندونو د تحفظ پاکستان آرډیننس مخالفت او په وروستۍ برخه کې درته د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پایل کې به اسرار علم مومند خبرونه وړاندې کړي.
نومبر ته مهم خبرونه لنډیز. په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو یو بل برید کې 15 وسلوال وژل شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې په سوات کې د پوځي چوڼۍ جوړولو ضرورت نشته. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشر ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د یوې برخې نتیجې بنن اعلان کړي. او زه خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو یو بل برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. استخباراتي چارواکو ځایي خلکو تیر شپه مشالې ډوته ویل چې پرون له ماسپښین وروسته نامعلومه وسلوالو په شوال سیمه کې د نور وسلوالو پر یو ګاډي بمې برید وکړ چې په ګاډي کې ناس 15 واړه وسلوال ځای پر ځای وژل شول. چارواکي زیاتوي چې په تیرو 4 ورځو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ پنختو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. یاد وي چې پرون هم په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو په دوه جلا جلا حملو کې 9 وسلوال وژل شوي وو. د استخباراتي چارواکو په خبره په لومبۍ پیښه کې د ملا سنگین ډلې 3 وسلوال وژل شوي وو. د حملو پلاچانه د منلې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې په سوات کې د پوځي چوڼۍ جوړولو ضرورت نشته. د خبر پښتونخوا په سوات چارباغ سیمه کې پرون یوې سیاسي جلسې ته په خپله وینا کې محمود خان ویل چې پښتانه د یو مقصد لپاره استعمالیږي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان لپاره د یو شمېر قربانیو په بدل کې پښتنو ته څه نه دي ورکړل شوي. محمود خان ویل چې د ترګرۍ ځپلې سوات لپاره له نورو هیوادونو څخه راغلي مالي مرستې د سوات پر بیا رغونې نه دي لګول شوي. یاد دی چې پاکستان حکومت په سوات کې د پوځي چوڼۍ جوړولو اعلان کړی. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن رئیس وایي د ولسمشر ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه رسیدلي. خو د انتخاباتو د مرکزونو او محلاتو څخه شکایتونه تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلي. عبدالستار صدد پرون له مشال ډو سره په مرکه کې په دې اړه ویل
شاوخوا 2000 شکایتونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي. دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکز او محلاتو نه چې کوم شکایتونه دي هغه لا موږ ته نه دي را رسېدلي. یعنی هغه د انتخاباتو کمیشن تر اوسه موږ ته نه دي را سپارلي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن رئیس د قرازویل دوی ته ل رسیدلو معلوماتو څخه داسې ښکاري چې د ولسمشر انتخابات ممکن ده دوهم دور ته لاړ شي. همداراز د یو بل خبر لمخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشر ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د یوې برخې نتیجې به نن اعلان کړي. د دې کمیشن ویاند نور محمد نور پر مشالډو سره خبرو کې ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د اصولو پر اساس د نتیجو د اعلان لپاره باید له 30 څخه د زیاتو ولایتونو رای وشمیرل شي. د ترکمنستان ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبي ګیس د انتقال د پایپ کار دی په 2015 کال کې پیل شي. قربان ګولی بردی محمدوف د جمعې پر ورځ وویل د دغې پروژې د پیل لپاره به ټول تړونونه په روان کال کې بشپړ شي. د دغې پروژې د تفاهم تړون د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوی وو او وروسته په 2012 کال یې د معاملې اسناد بشپړ شول. د دغې پروژې په اساس به له ترکمنستان څخه طبي ګیس د 1015 کیلومترو پایپ لاین په واسطه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي او په جوړولو به یې شاوخوا 8 ارب ډالره ولګول شي. امریکې د کرایم له روس سره د الحاق په تړاو کې نوي بندیزونه اعلان کړي دي او خبرداری ورکړی چې واشنگټن او ملګري یې چمتو دي چې د ماسکو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د امریکا د مالیې وزیر جیک لوی ویل کچېری روس له اخیستل شوو ګامونو څخه نه پشا کیږي نو دوی به د ماسکو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. بلخوا امریکې د کرایم له روس سره د الحاق په تړاو کې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د مالیې وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دغه بندیزونه د یوې ګیس کمپنۍ، شپږو کریمیایي بلتونو پالو مشرانو او د یو هغه پخوانی یوکرایني چارواکي پر ضد دي چې له یوکرين څخه د کرامیا په جدا کولو او د دې سیمې له روس سره په یوځای کولو کې یې لاس درلودو. د دې پریکړې له مخې د امریکې په اختیار کې چې څومره هم د یادې کپنۍ او کسانو اساسي دي هغه به کنګل کولی شي. سپینې ماڼۍ وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حامد ابو طالبی ته به د امریکا ویزا ورنه کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کرنی د جمعې په ورځ وویل ملګرو ملتونو او ایران ته یې ویلي چې ابو طالبی ته به ویزا نه ورکول کیږي. د ایرانی چارواکی تورن دی چې په 1909 کال کې یې په تهران کې د امریکا د سفارت په محاصره کولو کې لاس درلودو. هغه مهال 250 امریکایان د 1440 ورځو لپاره په سفارت کې یرغمل شوي وو. او د عراق له فلوج ښار څخه چې د وسلوالو تر واک لاندې دی د جمعې په ورځ وروسته له هغې اوسیدونکي د دوهمې ورځې لپاره په وتو شول چې وزیر اعظم نوري المالکي اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونه به په قوي هوډ دا ښار د وسلوالو له ولکې خلاص کړي. له ښاره د خلکو زیات شمېر کې وطنه په داسې حال کې روانه ده چې وسلوالو د حکومتي ځواکونو د مخنیوي په مقصد د ښار په شاوخوا کې د فرات لسین څخه اوبه راخوشې کړي. په یعنی حال کې د جمعې په ورځ په رمادي ښار کې هم سخت انخطې روانې وې او وسلوالو بیرته د ښار پر څو پوسټونو واک ټینګ کړ. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار الله مومند چې د خبرونو لنډې چې د خبرونو درته وړاندې کړل. په شمالي وزیرستان کې چارواکي او ځای خلک وایي د وسوال طالبانو په خپل منځي جګړه کې 15 نور وسوال وژل شوي. اخیر دغه وسوال په خپل کې ولې په جګړه اخته دي؟
مسله دا غا دی د مذاکرات یګ داسې ګروپونه چې هغه وي چې پاکستان سره لاس نه وي کول په کار او دا زموږ مفادو کې نه دي.
د خیبر پښتونخوا اس په اختلاف غوندونه تور لګوي چې د تریک انصاف په مشرۍ د دې صوبې اصل حکومت له لاهور او اسلام آباد چلی شي. باختر ستوری ادبی کلتوری پروگرام لرو چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پښتو ادب کې د طنز په اړه یو رپورت لرو. طنز باید څنګه وي؟
هنریت طنز په دې کې دی چې څومره ستا پیغام ژور وي، غیر مستقیم وي، هلته تاثیر او اغېز ډېر زیات.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان حزب مخالف ګوندونو پیپلز ګوند، عوامي نیشنل پارټي یا متحده کامنمنت په ګډون ټولو مخالفو ډلو د تحفظ پاکستان آرډینن پر ضد یو سوي دی. وای په سینټ کې به د دې بل یا قانون مخالفت کوي. همدارس د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ هم د دې قانون مخالفت کړي او ویلي چې دا د بنیادی حقوقو خلاف ورزې ده. تفصیلوم په اسلام آباد کې لرياس مسخیل پښتنې دي.
کم چې تحفظ پاکستان آرډیننس دا نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی پاس کړی دی، خو دغه هر څوک دغه دوران کم چې متحده اپوزیشن بوته موږ وایو چې کم مخالف ډلې دی، هغه کې ایم کیو ایم دی، عوامي نیشنل ګوند دی، پیپلز پارټي دی، یا نور واړه واړه جماعتونه، هغه د دې مخالفت کو. خو چونکه په قومي اسمبلی کې د دغه مخالفینو یا د مخالف سیاسي ګوندونو هغه اکثریت دومره نه دی چې دغه بل په پاس کېدو په لار کې خند جوړ کړو، نو دغه رنګ دغه بل پاس شوی دی. خو اوس دی خپل پوره پوره کوشش کوي د دی وینا د چې مونږه بده دی بل د سنت نه د نه پاس کېدو لپاره ټول یو موټي یو د غلر کې بابر غوري څوک چې د متحده کامی موومنت سنټر دی، هغه د حاجی ادیل سره، د رنګ د پیپلز پارټي د اعتزاز احسن سره، او د مسلم لیگ کاف د کامل علی اغا سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي، او دغه بل په اړه هغې په اعتماد کې غستې دي چې د دې په سنټ کې پوره پوره مخالفت کول شي. دا رنګ چې کوم د پیپلز پارټي بل یو غړی دی خورشید شاه، هغه وایي چې د دې خلاف به پیپلز ګوند عدالت ته ځي، ځکه چې دا بل د پاکستان د بشري د انساني حقوقو خلاف ورزي ده، او دې سره به ډېر زیان عام خلکو ته ډېر زیان.
ریاض ریاض مسخیل هسی د دې بل قسم د خو سینټ توجی په مخ کې په اخباراتو کې په دیاړه باندې څه جزئیات مخ ته راغلي دي چې
په دې کې استخباراتي ادارو ته دومره اختیار ورکړل شوی دی چې د هغې په چا باندې څه قسمه شک راغی چې ګنې دې د ترهګرو سره مرګرې دی یا یې د ترهګرو په سنه سره جوړ مرسته کړې ده یا یې هغې ته څه کومک ورکړې دی ملاتړ یې ورکړی دی که هغه د ځای په شکل کې د اوسېدو لپاره که هغه د مالی څه مرستې یا هغې له څه وسله رسولي یا خوراک څخه کې رسولي نو استخباراتي ادارې کولی شي چې بیا دغه تن ونیسي ګرفتاري کړي او هغه بیا د دوو دریو میاشتو پورې هغه د ځان سره وساتي د پلټنو لپاره او د ده سره قانوني دا جواز دی چې دی به نه دغه کس عدالت ته پیش کوي او نه دې دغه ګرفتارۍ نه نور څوک خبري مطلب په خپل اختیار باندې دي بیا ساتلی شي.
ریاض مسخیلو چې د پاکستان د حزب اختلاف د ګوندونو د هغه مخالفت په اړه تفصیله کوي چې وایي د حفظ پاکستان آرډیننس په سینټ کې د منظوري دوته نه پریږدي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر یو د خبریالانو لپاره یو ځانګړې څانګه جوړه کړې چې په دې څانګه کې به د پولیسو یو مشر ناست وي او خبریالانو ته چې کومې ستونزې خطرونه او مشکلات ورپېښ دي د هغو په اړه به تفصیل راغونډوي او بیا به په هغه باندې سمدستي ګام اخلي او د دې ترڅنګ بیا د صحت کا انصاف په نوم د مهلکو بیمارانو پر ضد چې کوم کمپاین دی د هغو ښځینه کارکوونکو له کار کولو څخه انکار کړی. ولې د دې دواړو موضوعاتو پوښتنه مې په پېښور کې له خپل همکار شبری جانه کړې. په سر کې راته د خبریالانو ته د وړاندې خطرونو په اړه د پولیسو د مشر لخوا د جوړ سوي هاټ لاین یا ځانګړې څانګې په اړه تفصیل راکړي.
دا پرون د خیبر پښتونخوا چې کوم د پولیسو مشر دی هغې دغه هیلپ لاین چې کوم دی هغه جوړ کړی دی د پېښور چې کوم د پولیسو دفتر دی یا سی سی پی او دفتر چې ورته وي هلته کې به یو کس د ډي ایس پي رینک دغه ته ناست دي او دغلته چې هغوی دا وینا وه چې خبریالانو ته چونکه وړاندې هم په خیبر پښتونخوا کې ډېرې زیاتې ستونزې د امنیت په اړه باندې په خصوصي توګه تر هغه په ضد د جنګ د وجې د خیبر پښتونخوا خبریالان ډېر زیات په نښه کېږي نو هغوی دا هیلپ لاین جوړ کړی دی او دغه ویلي دي چې څه قسمه دړکه هم کوم صحافي ته میلو شي که هغه د خط له لارې که هغه د ټلیفون د لارې یا نور څه داسې خبرې چې د هغه ژوند ته پکې خطره وي د ډیوټې دوران نو باید هغه دغه نمبر یې ورکړی دی چې په دې باندې څلېرویشت ګنټې هغه پولیس ته اطلاع ورکول شي او دغه پولیس چې کوم چارواکي دغلته کې ناست دي هغه د خیبر پښتونخوا د هرې ضلع وي نو چې کله دغلته دوی دغه شکایت وکړي په دغه ټلیفون نمبر باندې نو د پولیس چې کوم د خیبر پښتونخوا د پولیس دفتر کې دغلته کس ناست دي نو هغه متعلقه ضلع کې متعلقه پولیس چارواکي ته وایي چې هغه ورشي دغه خبریال نه پوره تفصیلات والي او دغه د امنیت او سکیورټي لپاره ګامونه پورته کړي.
خو له دې سره سره یو بل دغه هم د چې کوم ښځینه کارکوونکي دي هغه د صحت کا انصاف په نوم چې کوم د خیبر پښتونخوا حکومت د مهلکو بیمارانو پر ضد کوم کمپاین پیل کړی دی په هغه کې له برخې اخیستو انکار کړی دی. وجه څه ده؟
دا د صحت کا انصاف په خیبر پښتونخوا کې یو لسمه مرحله سبا له شروع کیږي د انصاف پر ورځ باندې نو هغه وړاندې خوشم کې اته مرحله صرف په پېښور کې شوې خو دا دویمه مرحله ده چې دا څلور ضلعو کې کیږي چې هغه کې چار صدا نوخار او مردان هم شامل دي چې کوم ځانه کارکوونکي وي د صحت محکمې هغوی پرون دا پریکړه کړې ده چې یاره دوی ته د ډېر وخت دا سیر دي هم دغه احتجاجونه کې چې کله دوی د پولیو یا دغه شانتې ناروغو کمپین کې برخه والي دغې پیسې دوی ته نه ملاوېږي یا ورته ډېر زیات ناوخته ملاوېږي نو دوی هم وایي چې په تېرو کمپینونو کې تر اوسه پر دوی کوم برخه اخیستې دي یا خو ورته د سره پیسې نه ملاو شوي یا په دغه کې ورته ډېرې کمې ملاو شوي دي نو دوی دغه وایي چې یو خو د دوی ژوند چې کوم دی خطر سره مخ دی او بل خوا دوی ته پیسې هم نه ملاوېږي نو په دې وجه باندې دوی سبانه چې کوم کمپین دی کم از کم په پېښور کې چې کوم دغه زنانه کارکوونکي دي هغوی دا ویلي چې په پېښور که په دې سبب په دغه کې تر هغه برخه نه لري تر څو پورې چې حکومت دوی ته باور ورکړي یا متعلقه چارواکو چې دوی ته په تنهاګانې بلوشي ګڼي دوی به سبانه چې صحت کا انصاف کمپین د هغې نه بایکاټ اعلان کړی دی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شمله
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې
اوسم شمالی وزیرستان سزو چارواکی او آزاد سرچینې وایي د جمعې پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د ریموټ کنټرول په بمی حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو خپلمنځي جګړې پیل شوې دي چې په کې د دوی په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 1.5 وسلوال وژل شوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. تفصیل لبنو د مشال ریډیو خبریال عمر دراز راکوي.
شمالی وزیرستان کے استخباراتی اداروں چارواکو او آزاد سرچینوں بیگاش پہ مشال ریڈیو توے چتیر اورز ماسپخین اورستا شمالی وزیرستان شوال کے نصرگندا کسانو لخوا د وسلوالو گاڑے پر ریموٹ کنٹرول بم سرا وال وزول شو چپ کے ناس 15 وسلوال پ موقع و وجل شول. چارواکو دغه پیخه 13 ورځ ماسپخین نوروستا د سلورو بجو پر مهال شوال سیمه کې وشوه. د دوی په وینا دا معلومه نه ده چې په نخښه شوی وسلوال څوک دی او تر شا یې د چا لاس دی، خو چارواکي وایي د تیرې یوې هفتې نه شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه شان بیلابیلې پیخې وشوې چې د بیلابیلو وسلوالو ډلو یو شمیر وسلوال په کې مړه شوي او ژوبل شوي دي. د سیمې خلک وایي د تیرو څو ورځو نه میرانشاه او میرعلي کې هم د وسلوالو ګاډي په تیزۍ سره ګرځي را ګرځي او ډېره یره خوره شوې ده. چارواکو وی ځایي وسلوالو زنه مشران دغه وسلوالو ترمنځ د روغې جوړې هڅه کوي چې په خپل منځ کې یو په بل بریدونه کوي، خو د دوی په وینا لا هم پکې بریالي شوي نه دي. د چارواکو په وینا 13 ورځ سحر هم شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې په دوا جلا جلا پیښو کې تر نه پورې وسلوال وژل شوي ول، چې د دوی په وینا د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې دغه بریدونه شوي ول. د چارواکو او ځایي سرچینو په وینا په 13 یوه اونۍ کې شمالي او سویلي وزیرستان کې د وسلوالو ترمنځ پر لپسې یو په بل بریدونو کې تر 150 پورې وسلوال د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. د دغو بریدونو په اړه وسلوالو طالبانو لا هم څه رسمي بیان نه دی جاری کړی او په دې اړه څه تصدیق یا تردید هم نه دی کړی. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وسنګ تاسو اوریدل، په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په خپلو کې جګړه روانه ده او په دې اړه کارپوهان دا باور کوي چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو دغه جګړه له حکومت سره د سولې په خبرو د اختلاف یو وجه کې ده. په داسې حال کې چې طالب وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي، نو له یوې وسلوالې ډلې سره بیا د پاکستان د حکومت د سولې د خبرو څه جواز جوړ شي دا او نور یو شمېر پوښتنې د اسرار الله مومند په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې 13 ورځ پر وسلوالو په دوا جلا جلا حملو کې 9 وسلوال وژل شوي او دوه جوبل دي. استخباراتي چارواکو مشالې ډوته ویل یو برید په دتخیلو او بل هغه په شوال سیمه کې شوی دی. په پېښور کې پخوانی پوځي بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې بریدونو وجه د طالب وسلوالو ډلو ترمنځ په مشرۍ او له حکومت سره د سولې پر خبرو د اختلاف ده.
یو خدای غره چې د فضل الله ناس په افغانستان کې کنټرول دی، دلته شورا مداغا ناصر پا شمالی وزیرستان کے بل پا دغ باندے جگالا ہم راغلے دا چھ سوک بجان نشین بھی نو دیکھے دا سے گروپو ناو جاگی لانو گستل چھے دا لیڈرشپ تے دا ناس وزیرستان میں چکم بے بار توزی آلتا دے لارشی آگے بارم جگڑے راضی دا دریم چکم ہم مسئلہ دا آگا دے دا مذاکرات دیکھے دا سے گروپو ناشا چاگی ہوئی جا پاکستان سر لاسنی دیئے چول پکار اور دا زمان مفادو کی ندی اور خاص کر دے کہ مسعود قبیلے والے چکم دین آگی دا غطا مذاکرات سر زیاد خیال دے چھے دا مسعود پول بے درش بے کورش دین آگی خبر و ترو تا زمان خیز آگی زیاد رجحان دے
کلزی مشالی دول برگیڈیر سعد محمد خان سخاو پختل پدا سے حالاتو کی چھے وسلوالو ڈلو ترمنز نخت روانی دی، نو دا حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنز دا سولی خبرو چه جواز جوڑی گی؟ نو نموڑی ویل هغه په خپل پر دې حیران دی چې پاکستان حکومت له چا سره د سولې خبرې کوي. د دې په خبره تحریک طالبان پاکستان خو اوس په څو ډلو کې سره ویشل شوی او دا رنګ پر یو بل وسلوال بدونه هم کوي.
ګوره دا خو مذاکرات زما په خیال مخکې نه د دې سماته امید نو چې دا به کامیاب شي. فرسکا یو دهشتګر ګروپ دی او هغه فرسکا یو سړی اغوا کی. خبردار نه ده چې تاسو یو سړی زندگی بچ کې او هغه له 100 ملیون ډالر ورکه او لاس کا سان خوشی کې دا مسله نه ده. خو آیا تا چې دا وکړل تا نور خلق په خطر کې واچو؟ ځکه چې دا خو یو ادب جوړ شو کنه. مطلب دا چې دا خو آسان کار دی. دا چې پاکستان کې دا څو غوړي چې دا تاسو یو تنظیم سره چې کوم دی په دغه دغه باندې خبر شو ځکه چې اوس بمونه چوکونو خلک یې مړکل مداسته خو نور نه چتیږي. بیا سبب یو بل تحریک شروع شي تقریبا دا کار شروع کړي بیا سره مذاکرات کوي دا چې دغه ورکه دا اخي سره گفتگو شنی دوکې او سره خو پرې دی بیا چې خبرې کین او سره خو پرې دی خپل ځای کړه ریاست خو خپل ځای بیا سره پرې دی.
په پیښور د پاکستان د پوز یو بل ریټایر بریګیډیر محمود شاه که څه هم له دې سره اتفاق کوي چې په طالبانو کې د محسودو مشرتابه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو نه مني او غواړي چې د ډلې مشروالي په خپل لاسو کې واخلي. خور د په خبره له حکومت سره د سولې خبرې طالبان نه بلکې د طالبانو شورا کوي او په شورا کې د طالبانو د ټولو ډلو غړي موجود دي.
ځکه چې شورا کې د دې نمائندګي شته دی د دې خلکو کې جګړه خو جدا ده خو دې د دواړو ګروپونو نه یعنی د شهریار ګروپ نه هم یو سړی دی چې موجود وي او د جګړه نه هم دې سره سړی موجود وي. زه ما اوسه پورې نه دي ویلی خو چلو ستا پروګرام کې وایم چې دا دواړه ډلې حکومت سره سوله کول غواړي جدا دغه د مسود ډلې.
صد محمد خان وایي که څه هم د طالبانو خپل منځي جنگ سره طالبان کمزوري کیږي خو د په خبره تر څو چې پاکستان حکومت له افغانستان سره په ګډه د وسلوالو پر ضد شریک تګلارې نه وی جوړ کړي نو تر هغه نه په پاکستان کې او نه هم په افغانستان کې امن پر ځای کېدی شي.
په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خپل منځي جګړې او په ډېره د کارپوهانو نظرونه ریپورتوم د اسرار عالم مومند اوریدي. د پاکستان الیکشن کمیشن د حکومت ته بندیز لاندې راغلي فرقې زړلې مشر مولانا محمد احمد لودوانوي د پنجاب د جنگ ضلع څخه د قومي اسمبلی د غړي په حیث منلې دي. په دغه اړه د نیویارک ټایمز د یو ریپورت مهم ټکی شاهین بنیر وړاندې کوي.
ورسپانه لیکي مولانا محمد احمد لودیانوی د حکومت د بندیز لاندې راغلي ډلې سپاهي صحابه مشر دی چې اوس دا ډله د اهل سنت والجماعت په نوم باندې پیژندل کیږي. په نوموړي تور دی چې په فرقه ایز تشدد کې ککړ دی. د کال 2013 په انتخاباتو کې لودیانوی د خپل مقابل شیخ محمد اکرم نه 3000 ووټونه کم اخستی وو. مولانا لودیانوی د دغه وروستو د پاکستان الیکشن کمیشن ته خواست لیکلی وو چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. د چهارشنبه په ورځ الیکشن کمیشن د لودیانوی په حق کې پریکړه وکړه او هغه د پارلیمان د غړي په حیث ومانه. خبریال د مولانا لودیانوی د خلی لیکي چې هغه اوس د تشدد نه لاس په سر شوې دی او د پارلیماني سیاست د لارې خپل مرام د پاره کار کول غواړي. خو د ورسپانې د خبریال په وینا دغه د ډلې غړو د مخالف فرقو په خلکو بریدونه کړي او تر اوسه په سلګونو کسان وجلی دي. د مولانا لودیانوی یو نږدې ملګری یونس قاسمی ورسپانې ته ویلي چې د هغوی د ډلې ترجیح بداوي چې په پارلیمان کې د شیګانو پر ضد قانون سازي وکړي او پاکستان د ایران نه لری کړي. په کال 2002 کې د پرویز مشرف حکومت په سپاهي صحابه بندیز لګولی و خو وروستو د تنظیم نوم اهل سنت والجماعت کې خودلی شو او د تیر کال په انتخاباتو کې د ډلې 113 کاندیدانو برخه اخیستې وه چې یو هم پکې نه و بریالی شوی. کارپوهانو ورسپانې ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف هم د مولانا لودیانوی سنسه طرفداري کوي او کېدی شي هغه د طالبانو سره د امن په خبرو کې کارول غواړي. ورسپانې لیکي په کوم ورځ چې الیکشن کمیشن مولانا لودیانوی د پارلیمان غړی وګرځولو هم په هغه ورځ په پنډه کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د یو بلې فرقې ډلې لشکري جنگوي د مشر ملک احساق ضمانت هم منظور کړو. د ملک اسحاق ډلې په شګانو د یو شمیر بریدونو پړه منلې ده.
د نیویارک ټایمز مقاله درته شاهین بنیري وړاندې کا. د خیبر پښتونخوا حزب اختلاف ګوندونه تور لګوي چې د تریک انصاف په مشرۍ د دې صوبې د ګډ حکومت مهمې فیصلې په لاهور او اسلام آباد کې کیږي خو صوبای حکومت دغه تورونه ردوي. آیا په رښتیا هم د خیبر پښتونخوا حکومت لوټ باندې چلول کیږي او کڅنګ په دې اړه رپورت اورو؟ تحریک انصاف تیر کال د بدلون تر نارې لاندې د خیبر پښتونخوا حکومت ترلاسه کړ. خو شاوخوا لس میاشتې سوي د دې ګوند په مشرۍ جوړ مخلوط حکومت له ځینو چیلنجونو سره سره له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ دی. حزب اختلاف ګوندونه دا تور لګوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په اصل کې وزیر اعلی پرویز خټک نه بلکې په لاهور او اسلام آباد کې ناست د تحریک انصاف مشران چلوي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک تور لګوي چې د دې ګوند د ماندې ناست مشران په خپله ګټه د صوبې حکومتي واکو اختیار استعمالوي.
کومې ورځې نه چې دا صوبایي حکومت کې د خلکو له مینډیټ ورکړی دی او دا جوړ شوی دی، د ډېرې لوی بس وتای نه د تحریک انصاف چې کوم جهانګیر ترین دی یا نور سینئر مشران دي، هغه دلته په پېښور کې ناست دي او هغه ډیکټیشن یې ورکوي. دا د سیاست په مت کې ٹی ٹی ایچ آئی یو تنظیم دے چدا این جی او چدا دار جہانگیر ترین دا تاغی علاوہ دوی مثال وکاس دا حکومت دلتا سورت طرح چاہتی کارون با اس کی گی دی دی کنسلٹن پلوم مان دی کپنے را اس دے دا کپنے دی اسلام آباد دی دا لاہور دی دا کراچائی دی او دا دا پی ٹی آئی دا واگدارانو دا عہدیدارانو فرمون دی کپنے دی.
قومی وطن پارٹی چې په سر کې د تحریک انصاف په مشرۍ د ګډ حکومت برخه وه، چې وروسته بیا د تحریک انصاف مشر عمران خان په حکم د کرپشن یا درغلي په تور له ګډ حکومت وایستل شو. د دې ګوند یو مشره انیسا زیب طاهر خیلی وای چې کله دوی د خیبر پښتونخوا په حکومت کې وو نو ټولې فیصلې به په لاهور او اسلام آباد کې کېدلې.
مونږ خو دینه زکه جوړ شوی وو چې هغه مخلوط حکومت کې هم د سلام مشوره ده مونږ سره نه کوله، او هغه اسلام مشورې نه بغیر فیصله پخپلا کېدل، چرته لاهور کې چرته اسلام آباد کې، او مونږ ته پته نه وو.
دا وخت تحریک انصاف په ګوند کې دننه له یو سیاسي بحران سره مخامخ دی. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی شاوخوا څوارلس غړي خپسوي او ځانته یو بیل ډله جوړه کړې ده. دوی د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ له صوبایي حکومت څخه یو شمیر ګیلې لري. له نوخارا د صوبایي اسمبلی غړی قربان علي هم د تحریک انصاف د خپا ډلې غړی دی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یې په اسلام آباد کې له عمران خان سره ولیدل، نو د نورو ترڅنګ یو شکایت دا هم وکړي چې د خیبر پښتونخوا حکومت له صوبې د باندې خلک چلوي.
او نو به زه چاته د اجازت ورکوم چې د ما په معاملاتو کې د بهر سړی ګوتې ووي. دا مونږه هغه رزم صاحب سره مشر صاحب سره واضح کا، او دا صوبا خپل وګړې تا به خپل سمې، ځکه چې ته په یو بل پوې، ته په یو بل په سایکي باندې پوې، په نفسیات پوې. مونږ ته خپل درد معلوم دی، مونږ په خپل درد ډېر خپويږو، او دا باندې مونږه کمپرومایز نه کوو چې زمونږه صوبا د بهر نه څوک چلوي.
نه یوازې د خیبر پښتونخوا د حزب اختلاف ګوندونه او د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی خفاغړي دا شکایت لري، بلکې په ورسپانو او ټولنیزه میډیا هم دا خبرې کیږي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت د چلولو واګي له صوبې بهر ناست کسانو په لاس کې دي. په پېښور کې خبريال شاهد حمید چې د صوبې د سیاسي چارو په اړه ریپورټینګ کوي هم دغه خبره کوي.
د تحریک انصاف چیرمین عمران خان دی، هغه انوالمنت شته. تاسو ته به یاد وي چې کله دلته ګورنمنټ جوړ شوی نو دوه درې ځل چې کله هغه رالو نو دلته د برای راست هغه د سیکشنو اجلاسو د هغې صدارت کړی دی، هغه ته ډایرکټ انسټرکشن ورکړی دی. بیا دویم دا جنګي ترین خبر هم شته. تاسو ته به یاد وي چې تېر ورځو کې د هیلت ډیپارټمنټ حوالې سره چې کومه مسله جوړه شوه نو هغې کې جنګي ترین والا خبر و، هغې انوالمنټ وو. بیا زری خبره دی چې کوم نور قائدین دی، عمر اسد دی یا شیرین مزاری دی، یا نور چې کوم دی، هغه هم
خو د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د صنعت وزیر شوکت یوسفزی بیا دا تورونه نه مني. د داوا کوي چې د صوبایي حکومت ټول وزیران پوره با اختیار دي.
هر منسټر چې دا با اختیار دي په خپل ډپارټمنټ کې، بهر نه یا د اسلام آباد نه یا د
خبریال شاهد حمید وای چې له صوبې د باندې کسانو لخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت د چلولو دغه عمل د دې صوبې بیوروکراسي هم خپه کړې ده.
د مشال پنوم فادي نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 02 02 22 11 1-800-799-1212 خوندور پیغامونه تبصره ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه نیمای کې دفته یو شمېر رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ د بخت استوري ادبي کلتوري پروګرام هم درته وړاندې کوو. خو سلسمه بجې سوي دي سره له مومنت خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو یو بل برید کې 15 وسلوال وژل شوې دي. استخباراتي چارواکو ځای خلکو تیر شپه مشالې دوی ویل چې پرون له ماسپخین وروسته نامعلومه وسلوالو په شوال سیمه کې د نور وسلوالو پر یو گاډي بمې برید وکړ چې په گاډي کې ناس 15 واړه وسلوال ځای پر ځای وژل شول. د حملو پلا چا نه منلې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان څرګندوي ویلي دي چې په سواد کې د پوځي چوڼې جوړولو ضرورت نشته. د خبر پښتونخوا په سواد چارباغ سیمه کې پرون یوې سیاسي جلسې ته په خپله وینا کې محمود خان وویل چې سواد کې د پوځي چوڼې نه بلکې د صنعتي کارخانو جوړولو ضرورت دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان لپاره د یو شمېر قربانیو په بدل کې پښتنو ته سند ورکړل شوی. یاره دوی چې پاکستان حکومت په سواد کې د پوځي چوڼې جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن رئیس وای د ولسمشری ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه رسیدلي. خو د انتخاباتو د مرکزونو او محلاتو څخه شکایتونه تر اوسه دوی ته نه رسیدلي. دا خبرې پرون عبدالستار سعادت پرون له مشالې سره په مرکه کې وکړي. همدارنګه یو بل خبر لمخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن پرون مشالې ته ویل د ولسمشری ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د یوې برخې نتیجې بنن اعلان کړي. سپینه ماړی وای په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حامد ابو طالبی تبا د امریکا ویزا ورنکړي. د سپینه ماړی وای ان جکر نه د جمعې پر ورځ ویل ملګرو ملتونو ایران ته ویل چې ابو طالبی تبا ویزا نه ورکول کیږي. د ایرانی چارواکي تورن دي چې په 1909 کال کې یې په تهران کې د امریکا د سفارت په محاصره کولو کې لاس درلود. امریکای د کرایم له روس سره د الحاق په تړاو کې نوې بندیزونه اعلان کړي او خبرداري ورکړه چې واشنگتن او ملګري یې چمتو دي چې د مسکو پر ضد نور ګامونه پورته کړي.
اسرار لمومندو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر کتنه کړې ده.
نن جنگ ورس پانه خپل اداریه کې لیکي چې په نړۍ کې لټولو لوی د تیلو پیدا کوونکو او پنځم امیرترین ملک کې د خپل پوز د تربیت لپاره د پاکستان د عسکري ماهرینو د خدماتو فیصله کړې ده. او دې لړکي معاملات له ختمي شکل ورکولو لپاره کېد په اسلام آباد خپل سفارت خانه کې د دفاعي اتاشي دفتر پرانیزي. ادارې وړاندې لیکي چې دا د پاکستان لپاره ډېره د خوشحالي خبره ده او چې کله کېد د پاکستان نه د ریټایر پوځیانو او د تربيت ورکونکو خدمات ترلاسه کوي نو دې لپاره بدوی د ویزې شرطونه هم نرموي چې لام لبي د پاکستان هنرمندانو ته د روزګار موقع ترلاسه شي او دارنګ به د پاکستان اقتصاد هم پرمختګ وکړي. ادریز یته وچې بل طرف ته د عرب ملکونو سره دوستی مرستا د پاکستان د سټریټیجیک مفاداتو او معاشي ترقی لپاره ډیر ضروری ده. خو د غرنګ با مونږ له د ایران سره هم خپل تعلقات خکول غواړي ځکه چې ایران زموږ د گاونډي ملک سره سره د منطقي هم یو واهم ملک دی. خو بیا بل طرف ته ځینو ملکونو ته د ایران سره په تعلقاتو باندې اندېښنې دي. اداریا اخر کې لیکي نو په داسې صورتحال کې مونږ له کوشش کول پکار دي چې د خلیجی ملکونو سره د اقتصادي مرستو لړکی بلکې ملک ته د شکایت موقع په لاس ورنشي نو باید چې حکومت د کویت او ایران یا بلکې ملک سره اقتصادي مرستو کې دا هر څه په نظر کې وساتي او یو غوره پالیسی جوړ کړي. بل طرف ته ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې د خارجه دفتر د ویان دي دخلي لیکي چې طالبانو سره مذاکرات د پاکستان کورنۍ خبره ده او د کې د افغانستان په ګډون د نړۍ یو ملک ته د خبرو یا نیوکو اجازه نشته. دریو مخ کلی کې چې افغانستان د ټوله منطقې د لپاره اهم ملک دی او د دې امن سره د ټوله سیمې امن تړلې دي او دغه وجه ده چې پاکستان هلته د امن او قلاری د لپاره خپل کردار تر سره کوي او د افغانستان صدارتي ټاکنې دوران یې پاک افغان پوله تړلې و. ادریه زیاته وی چې د افغانستان د الزام هم به بنیاد دی چې ګنی طالبانو سره د خبرو اترو او مذاکراتو لوجه افغانستان کې حقانی شبکې خپل کاروایانه زیات کړي دي. همدارس د افغانستان طالبانو سره مذاکرات مذاکرات کول یا د هغوی په ضد کاروایی کول د افغان حکومت خپل کار دی او دې کې د پاکستان هیڅ کار نشته. البته افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي هم د افغان حکومت خپله مسله ده، باید چې هغوی په نور ملکونو او د هغوی په پالیسو د نیوکو په ځای په خپل کور توجه ورکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن مو په نړیوالو مطبوعاتو کې د اکانومیسټ مجلې دوه مقالې راخیستې دي. په یو مقاله کې د پاکستان فوج او روسي حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه بحث شوی او په بل کې په افغانستان کې د اپیمو د کار پر ضد د دې هېواد او امریکا د هلو ځلو پر موضوع خبرې شوي دي. سمرم کابوروال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
اکانومیسټ مجلې د لومړۍ مقالې په فایل کې لیکلي چې په پاکستان کې د پوځي واکمنۍ وروستۍ دوره په 2008 کال کې پای ته ورسېده او پرویز مشرف لندن ته ولاړ. مجلې کې له هغه راهیسې د پاکستاني پوځ جنرالانو د ځان داسې ښودلو هڅه کړې ده چې ګواکې دوی له سیاست لري دي، خو د پردو تر شا یې اوس هم پر ولسي حکومت زیات اغیز دی. د مجلې په لیکنه اوس پر پرویز مشرف د رواني غداري مقدمې له کبله یو ځل بیا تاوتریخوالی زیاتېږي او زیاتره پاکستاني وګړو داسې فکر نه کاوه چې کله دې هم داسې مقدمه راپورته شي. اکانومیست لیکي خلکو داسې ګڼله چې حکومت به د دې پر ځای چې پرویز مشرف د خپلو کړنو سزاګانې وویني هغه ته به لاره ورکړل شي چې بهر ته ولاړ شي، خو وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق نه یوازې د دې امکان رد کړ چې پرویز مشرف به له پاکستانه ووځي، بلکې هغه په ډاګه وویل چې پرویز مشرف د پاکستان او پاکستانی ولس غدار دی او په کار ده چې سزا ورکړل شي. اکانومیست مجلالی کې داسې زبان استعمالول پوځي اسټابلیشمنت خفه کوي او هغوی فکر کوي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په 1999 کې پرویز مشرف لری کړی وو اوس به پرښتیا وغواړي چې عدالت خپل کار ترسره کړي. مجله پر پرویز مشرف د رواني مقدمې جدیوالی ته په اشاره سره لیکي چې حکومت په تیر اونۍ کې د هغه د خواست رد کړ چې د خپلې مور د لیدو لپاره له پاکستانه ووځي. مجله په پای کې لیکي په خوا به د پوځي مشر لخوا په ولسي توګه نیوکو په سیاستوالو کې ویره خپروله، خو اوس د دفاع وزیر خواجه آصف مشرف ته په اشاره کولو وایي چې هیڅوک باید دا تمه ونه لري چې له هغوی سره به کوم خاص چلن وسي. له مسلم لیگ نون ډلې سره اړه لرونکی د دفاع اوسنی وزیر خواجه آصف هغه کس دی چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دوره کې په بند کې اچول شوی و. اکانومیست مجلې په بل مقاله کې په افغانستان کې د اپیمو د کر پر ضد د دې هیواد او امریکا د هلو ځلو پر موضوع خبرې کړې دي. مجلې کې امریکا افغانستان ته د دې لپاره ولاړه چې د ترګرۍ پر ضد جګړه وکړي، خو هلته د نشې موادو پر ضد مبارزې ته هم مجبور شوه. اکانومیست لیکي امریکا په افغانستان کې د دې لپاره لس ارب ډالر خرڅ کړي دي چې په دې هیواد کې د اپیمو د تجارت مخه ونیسي، خو د شنونکو په وینا دا پیسې تر ځای کېدو لا هم ورهغې خواته وي. مجلې د یو امریکایي چارواکي جان سوپکو له خولې لیکلي چې که د دې پیسو د خرڅولو هدف دا و چې موږ د نشې موادو د کر او تجارت مخه ونیسو، نو موږ په دې کې پاتې راغلي یو.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په نامه یوې څېړنیزې ویبپاڼې په کندهار ولایت کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي دا ځل په کندهار کې خلکو د قبیلوي خپلوۍ پرته په رایو کې برخه واخیسته او د 2009 کال د ټاکنو په پرتله په زیات شمېر کې ګډون وکړي. احمد شازمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل ویبپاڼې کې لیکلي تر ټاکنو څو ورځې وړاندې په کندهار کې اندېښنه او ناڅرګندتیا لیدل کېدل، ځکه چې د 2009 کال په ټاکنو کې د رای اچونې د مرکزونو د پرانستلو سره سم یو لړ درنې او سپکې چاودنې وسوې. له همدې کبله خلک مجبور سول چې تر څو آرامي سوي نه وي رای وانچوي، نو دا ډول د ورځې په پای کې د رای اچونې کچه ډېره ټیټه وه. هغه وخت 2,000,000 کسانو رای اچولې وه. دا ځل د انتخاباتو د کمیشن ولایتي رئیس عبدالهادي داوري ویلی و چې د 2,00,000 کسانو د رای اچولو امکان دی، خو دوی 4,00,000 پرچی تیاری کړي دي. خو تر ټاکنو دوه ورځې وروسته نوموړي ویل چې دا ځل 3,500,000 کسانو رای واچولې. په مقاله کې راغلي چې دا ځل په کندهار کې د ټاکنو لپاره ډیر سخت امنیتي ګامونه پورته شوی او ان څو ورځې وړاندې لا ټول موټرونه تالش کېدل او هر چا ته اجازه نه و چې د شهر مخصوص ساحو ته ولاړ شي. په همدې خاطر په دې ورځ په ټول ولایت کې یوازې درې کسان ووژل شول. مقاله پر مخ لیکي په کندهار کې قبیلوي نظام ډیر ټینګ دی، خو دا ځل خلکو د قبیلوي خپلوي پرته کاندیدانو ته رای ورکړي. کندهار چې د دوراني پښتنو یو مهم تاریخي مرکز بلل کیږي، دا ځل اشرف غنی احمدزی چې دوراني نه دی او عبدالله عبدالله چې تاجک دی زیات رای ترلاسه کړي. زیاتره خلکو اشرف غنی ته په دې خاطر رای ورکړي چې هغه یو لوی تعلیم یافته شخصیت دی او د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه پلانونه لري. د عبدالله عبدالله پلویانو بیا نوموړي ته په دې خاطر رای ورکړي چې د جهاد سابقه لري او د پاکستان خلاف دی. خو بیا هم اشرف غنی او عبدالله دواړو هڅه کول چې له کندهار سره د وینې خپل رشته څرګند کړي. عبدالله به د کمپاین پر مهال ویل چې پلار یې د زابل توخی وو او په کندهار کې اوسېدلی وو. اشرف غنی بیا په خپل کمپاین کې ویل چې مور یې په کندهار کې لوی سوې ده او کندهاریان یې ماماګان دي. مقاله په پای کې لیکي دا ځل د کندهار زیاتره ولس د دې خبرو پروا ونه کړه او روایتي قبیلوي خپلوي له پامه وغورځول او د خپل خوشي کاندیدانو ته رای ورکړه.
احمد شاه زمیو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د یوټیوب پر بندیز د پاکستانی لیکوال بینا شاه مقاله خپره کړې ده. پاکستان حکومت د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې پر یوټیوب ځکه بندیز لګولې چې یو داسې فلم یې خپور کړی و چې پکې د حکومت په وینا د اسلام سپکاوی شوی و. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکواله بینا شاه وایي 18 میاشتې تیرې شوې دي چې د پاکستاني حکومت له لوري پر یوټیوب لګول شوی بندیز لا هم پر ځای دی. دا وایي له دې ګام سره په پاکستان کې دننه د اظهار او معلوماتو ازادي په اړه هلې ځلې شروع شوي چې فیصله به عدالت په راتلونکي میاشت کې کوي. د بینا شاه په خبره د پاکستان حکومت دا خبره نه ده احساس کړې چې پر انټرنیټ بندیز لا وار لمخه هغه کسان پارولي چې د انټرنیټ او ټکنالوژي له لارې روزل شوي دي. د دې په خبره کې چرته عدالت هم د حکومت په حق کې فیصله واوروي نو دا کسان به نور هم راو پاريږي او پوخ عزم وکړي چې د انټرنیټ د لارې له خلکو سره په رابطه کې سي او نورې متبادلې لارې خپل کړي. د لیکوال په خبره پر یوټیوب بندیز لګول د حکومت یو هڅه ده چې غواړي انټرنیټ سنسر کړي. د دې لپاره حکومت وارلمخه د میلیونونو ډالرو په لګښت د کینیډا او برتانیې له کمپنیانو سامانو آلات اخیستي دي چې کار یې د انټرنیټ فلټر کول او د هغه څارل دي. د لیکوال په خبره د حکومت پکسه دیوازي پر اسلام ضد موادو بندیز لګول نه دی، بلکې په بلوچستان کې د فوجي کاروانو د پډاګ کولو په اړه ویډیوګانی، هلته د شاري خبريالانو لوري د بشر حقوقو د سرغړونې ریپورتونه او سیاسي پیغامونه هم لري کړل شوی دی. خو د بناشا په وینا پر دې سربېره هم پاکستانیانو تل د دې ډول بندیزونو په اړه د اظهار متبادلې لارې موندلې دي. دا وایي د انټرنیټ د لارې په پاکستان کې د بشري حقوقو د شکولو او د تلپاتې طریقې لپاره مبارزه کوونکی سازمان بایټس فور د حکومت له لوري د یوټیوب د بندولو ګام په عدالت کې چیلنج کړی دی. د دې په وینا عدالت په دې اړه درې ځله مقدمه اوریدلې ده او د مارچ د میاشتې په اوریدنه کې د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام د مملکت وزیره انوشا رحمان عدالت ته حاضر نه سوه. دا دریم ځل و چې وزیري داسې وکړل. د دې په وینا چارواکي پر له پسې خلکو ته ډاډ ورکوي چې یوټیوب ژر تر ژره خلاص کړي، خو لا تر اوسه داسې نه دي کړي. خو د بناشا په خبره د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي مینوالو پوخ عزم کړی دی چې پر انټرنیټ د حکومتي بندیزونو مخه بنسي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 2113 15315 15340
او په 15340 صاف یو ردل شي.
تاسو مشال رادیو ری د رواني غړي خبري برخه پاتور رسیدله. لکه څنګه په سر کې ویلو چې هر ورځ او هر اونۍ تاسو په دې وخت د مشال ریډیو او ادبی کلتوري پروگرام د باختر ستوري اوري راځي چې په سومه دابت نن په باختر ستوري کې څراغون کړی دی.
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو ستړي مشي، باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به پښتو ادب کې د طنز پاړه یو ریپورت ولرو، بیا بلې ویزواني شاعري سره د هغې په شاعرۍ لنډي خبري ولرو او په اخیره کې به د سردریا په غاړه سندریز بندر ته تم شو. لومړی دی رپورٹ ترازو تنز د انسانانو له پیدایښت سره سم منځ تراغلی او پښتانه چې کله هم د ژوندانه پر بهیر راننوتی تنز ور سره په شپایي توګه ملګری شوی دی. په لیکلي توګه د تنز سرکونه د خوشحال خان او د ده د دورې د ځینو نورو شاعرانو په شعرونو کې هم لیدل کیږي، خو اوسنی طنز او نور ادبی هنری ژانرونه په پښتو ادب کې زیاتره د شلمې میلادي پیړۍ د لیکوالو هڅه ده چې په لر او بر پښتنو کې دود شوي، او اوس خو طنز د ټولیزو رسنیو لپاره هم یو د کار ژانر دی. په پښتو ادب کې د نورو هنري ژانرونو په څیر طنز هم لیکوال او شاعران په نثر او نظم دواړو کې پالي. په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر په غونډه کې دا ځل د طنز په اړه یو په زړه پورې لیکچر وړاندې شو چې نور حالی په دغه رپورټ کې درکو. دا ځل په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو غونډو په لړ کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد بشیر دودیال د طنز په اړه لیکچر تهیه کړی و چې د طنز په بیلابیلو اړخونو یې رڼا واچوله او د غونډي د ګډونوالو پامې ورواړو. د ختیځ ادبي بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد بهیر په میش کې یو غونډه بیلابیلو ادبي او هنري ژانرونو ته ځانګړي کوي چې له استادانو پرې لیکچرونه اخلي، او دا ځل یې خپله غونډه طنز ته ځانګړي کړې وه. نوموړی وایي
ختیځ ادبي بهیر د خپلو اونیزو ناستو په لړ کې استادان راغواړي او د هغوی نه ادبي لیکچرونه اخلي. نو دا ځل پوهان محمد بشیر دودیال راغلی و او هغې د طنز په هکله پراخه معلومات وړاندې کړل او هغه لیکچر وړاندې که طنز معرفي که ځوانانو ته. نو زه هیله لرم چې ځوانانو به ترې ډېره ګټه اخیستې وي او استفاده به ترې وکړي.
لیکوال او څېړونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي چې په یوه هنري لیکنه کې باید داسې طنز وشي چې لوستونکی په فکر کولو مجبوره کړي.
طنز واقعا چې یو غیر مستقیم ملاقونه ده، څنګه چې یو خبره وشي بعضې خلک زر رسیږي بعضې نه رسیږي. هنریت د طنز په دې کې دی چې څومره ستا پیغام ژور وي، غیر مستقیم وي، هلته یې تاثیر او اغېز ډېر زیات. هنریت یې دا دی چې هغه فکر کولو ته اړ کړي، او کله چې ته فکر کولو ته اړ شوې په هغې کې ډېر ښه فکر کړي کړي یو کم متوجه کېږي چې دلته اصلي زړی په دغه ځای دی، هغه بیا ستا په ذهن کې ځای نیسي.
ځوان شاعر او لیکوال ډاکټر خیرالله خیال وایي چې پښتو کې د طنز ژانر ډېر کمرنګه شوی. پکار ده چې په اونیزو ناستو کې همدغه شان په طنز بحثونه وشي، سو ځوان لیکوال په دې وتوانېږي چې هنري طنزي لیکنې وکړي.
په دې وروستیو کې طنز ادبي ژانر ته پاملرنه کمه شوې ده، او په دې کې هغه نوښت هم چې دی کمرنګه شوی دی. نو پکار ده چې زمونږ په هغه معمولو اونیزو روزنیزو ادبي ناستو کې چې په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو نومونو باندې کېږي، که د طنز په اړه، د طنز د ژانر د جوړښت په اړه، د هغې د ډولونو په اړه، او د هغې د اصولو او معیارونو په اړه باندې هغه کسان چې په طنز باندې پوهیږي باقاعده ادبي درسونه وړاندې کړي، نو په دې ډول باندې به زموږ هغه ځوان قشر د طنز د جوړښت سره او د طنز په ارزښت باندې پوه شي، او هغوی به د طنز لیکلو خواته مخه کړي.
پوهاند استاد محمد بشیر دودیال هم وایي چې یو لیکوال د ډیر ریاضت او مشاهدی وروسته په دې توانېدلی شي چې هنري طنزي لیکنې وکړي.
یو طنز لیکونکی وایي چې یو څوک باید په سلګونو داستانونه لیکلي وي، په نثر کې باید ښه قوي قلم ولري، پس دغه نه به دی ادعا وکړي چې زه طنز ته تیار یم او طنز لیکلی شم. دغې باریکي ته باید موږ ځوانان متوجه کړو چې دا دومره دروند کار دی. یعنې طنز د یو ډیر درانه کار په توګه دوی ته معرفي کړو، بیا د طنز بعضې بېلګې او مثالونه ورسره کار وکړو، او بیا کله چې دوی کار وکړي موږ د دوی کړی کار دا ارزیابي کو وی ګورو، مخکې د دې نه چې چاپ شي نشر ته وسپاري، مخکې د دې نه چې په غونډو کې ولولو، دا باید د داسې یو استاد د نظر نه تیر شي چې هغه تجربه ولري او دوی ته اصلاح کړي.
د یادولو ده چې پښتو ادب کې ناول او افسانې ته کار شوی، خو د طنز ژانر ته پکې ډېر کم پام اړول شوی. چې په بره پښتونخوا کې د ګوتو په شمار څو تنو طنز لیکلو ته مخه کړې وه، کاتب پاسون، منان ملګری، محمد عارف ننګیار ناشنا او حفیظ الله تراب د طنزونو مجموعې خپرې کړي او میرزا عالم امیدی بیا د مصری لیکوال عزیز نسیم سو مجموعی پختو ته راژباړلی او په کوزه پختونخوا کې فریحان شیدا بابا، ډاکټر اسرار، ګل محمد بیتاب او مشتاق مجرو یوسفزی د تنظونو ټولګي خبري کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، زرلخت اوسینی ځوانه شاعره ده، مورنۍ ژبه یې پښتو ده خو شاعري په پښتو کې کوي. د ننګرهار په دارالمعلمین کې زده کړې کوي. یوه شعري ټولګه یې د ځمکه ستوري په نوم تیر کال چاپ شوه او سږ کال اراده لري چې دویمه ټولګه هم خپره کړي. نو نوموړي سره مو یوې لنډې مرکې ته رابولم. زرلخت دا راته ووایه چې څو کلنه به وي چې په شعر دې پیل کړی دی او تر دې دمه دې څومره شعرونه لیکلي دي؟ کتابونه دې چاپ شوي دي که نه؟
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ما لومړی شعر ولیکه او د ښوونځي د ښوونکو په واسطه ډېر زیاته تشویق شوم. بعد د هغې نه ما شعرونه لیکل په مجلو کې چاپېده، البته په ماشوم مجله کې، محض اخبار کې. او په همدې توګه چې کله زه د دولسم ټولګي نه فارغه شوم، د بعد د هغې نه ما یو کتاب چاپ کړ په ځمکه ستوری، او اوس هم یو بل کتاب مې چاپېږي، د اوښ کې به نه تو یم په نوم دی.
او خدای دې وکړي چې اوښ کې توی نه کی. چې تا چې کله دا لومبه کتاب چاپ کو پزما کستوره خلکو خوښ کړو؟
چون زما لومړی کتاب واقعا هم ډېر استادانو په خبرې وکړې، که څه هم ډېرې نیوکې پرې وشوې، اما زه ډېره تشویقه شوم، ځکه چې زما په دې بل کتاب کې هغه نیمګړتیا چې په لومړي کتاب کې لیدل کېده په دې کې نه لیدل کېږي.
اوس چې تا دغه دویم کتاب چې اوخ کې بنت وې او د چاپ لاندې دی، په دغه کې تا څنګه شاعري راټوله کړې؟ مضمون د شعر دې څه دی؟
اکثر زما خپل چون په لومړي کتاب کې حماسي او ما اوس ټول غزلې دي.
دغه غزلونو کې د څه شي رنگ ګډ دی؟ مثلا د حماسي رنگ پکې ګډ دی کنه د مینې رنگ؟
البته د مینې رنگ پکې ډېر لیدل کېږي.
نو تاسو کولای شئ چې ما ته داسې یو شعر ووایي چې په هغه کې د مینې رنگ لیدل کېږي؟
ولی نه پدوړسته چې مشي ختم انتظار اوخ کې بنتو یوم، چې مشي ختم انتظار اوخ کې بنتو یوم، چې مې جانان راشي پلار اوخ کې بنتو یوم. سوک وای مینه دلوی غم او سوک ماتم یې گنی، سوک وای مینه دلوی غم او سوک ماتم یې گنی، چې سر مشي لمینه زار اوخ کې بنتو یوم. دا رقیبان مې زړګې ولې لګوګل اباسي، دا رقیبان مې زړګې ولې لګوګل اباسي، کشم مرګی لره تیار اوخ کې بنتو یوم. د مینې درد مې پر هرونه په زړګي جوړ کړي، د مینې درد مې پر هرونه په زړګي جوړ کړي، اول کې هر کار دې دشوار اوخ کې بنتو یوم. دا چې نجلۍ يم صرف همدا مې بې وسي د آشنا، دا چې نجلۍ يم صرف همدا مې بې وسي د آشنا، کشي په قار مې مور او پلار اوخ کې بنتو یوم. حسیني دا خلک مجرم دي مینه جرم ګڼي، حسیني دا خلک مجرم دي مینه جرم ګڼي، خدای رحیم پروردگار اوخ کې بنتو یوم.
قدرت وای چې لکه څنګه چې په جلال آباد کې د ځوانانو لپاره مختلف بهیرونه دی، هغه ابتوار رازی کې نی خپل شیرونه یو بل توای نقد کوي، داسې په جلال آباد کې د خويندو کوم ټوله شته چې تاسو را ټولې شی خپل شیرونه یو بل توای یادا چې د یو بل په شیر باندې نقد کوي؟
منګه خپل ډیر لوی هله لرو چې خويند د هم بهیر لري، او هم لکه څنګه چې ورونه هر هفته د سیو غونډه جوړي او بهیرونه جوړي کنه، نو منګه باید هم ولرو. اما دا چې زمونږ کورنۍ نه تنها زما کورنۍ بلکې دا ټول ټولو کورنۍ کې یو دار وجود لري، دا په دې معنا نه ده چې په خپل اولاد اعتماد نه لري، اما دا په دې ده چې زمونږ فعلاً وضع د امنیت لخوا نه ډېره خرابه ده، ځکه کورنۍ اجازه نه ورکوي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی دی چې د سردره په غاړه ساز او سرود ته غوږ شو. د ساز او سرود دا نغمه د خیبر پختونخوا چارسدي زلي د سردره په لغاړي اورېدل کیږي، چرته چې هر ورځ په سلګونه تنه د سیل او ساتیرۍ په خاطر ورځي. سردریاب که له یوه پلوه د قدرتي حسن نظاره وړاندې کوي، له بله پلوه ورته په پیښور سربیره له لرې لرې ځایونو څخه خلک په میله ورځي، بیړیو کې چکر وهي، په زانګوګانو کې زانګي، د کبانو په خوړلو څخه د ژوند نه مزې اخلي، او له دې نه علاوه په کې تبله او بجه غږونکي هم په نظر راځي چې د موسیقۍ مینوالو ته ساز غږوي او له سیلبینو څخه خپله دستخوشي ترلاسه کوي. یو تن باجه غږونکی وایي چې د تیرو شلو کلونو راهیسې سردریاب کې په چوپړۍ وګرځي او خلکو ته د هغوی په خوښه سندرې وایي.
خلک راته شاولي وایي خو خپل نوم یې لوړګی نه دی. بس صاحب مونږ خو د افراد نه بنوسیان یو، جلال سرحدي صاحب خلک خو اوسېږو پېښور کې. زیات ټایم دلته پاس کړی، دلته خو بس 40 کاله زموږ برابر شو. سردریاب نه بجې تقریبا 20 کالونه راځم، او بس دلته خلکو زیاده خوشحالي مناوو.
تبلغ گون کے ہم خوشحال اوچ پسر دریاب کے خلکو تا دخفل پن مظاہرہ کبھی
زما اسمیل نوم دے اصلی دا بنی او سیگو پی خبر کی او دے سر دریاب تا دیر وقت نرازی خلکو خوشحالی دفارا بس اخپل کاروبار کو اخپل بچو تریز گٹو بس زوانان چرا شغی تا خوشحالی مناو کو آغا بس خوشحالی زمون دے جیب خرچ خودے او کی
یو تنزوان چی پسر دریاب کے دا بوٹرو دا وینزلو کار کبھی وای چی سوک هم موسیقی او ریدل غواړي دوی ورته سازیان را پیدا کوي.
استپا مینند هوا تو کارن دل ترازم گاڑی وین زما او دل د ملمان را شي مونږ ته وی تبلی وال را ول جمنګ ول خپه خوشاله را ول مونږ وسرګینو جش خوان مزم تنه والو او ډیر سور مونږ جی خپل مزدوري کو خلشل بی الله تعالی ور کوي.
یو تنزوان چې د موسیقۍ له اوریدو لطپندوز شوی وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زما نوم زمیر الله دی او د افغانستان د سیمې سره تعلق ساتو. دلته راغلی و بس د نو سیګو دانش آباد بورډ بازار سره. ډیر ښکلی موسیقي وو او بس د زړه پورې موسیقي وو، ډیر مې انجوای کړ.
او یو بل تن چې له کراچۍ نه په ډومبي ځل سردریاب ته راغلی و وایي چې د پښتونخوا دومره ښکلی تصویر یې پخوا چیرې هم نه و لیدلی.
زمان یم نور بچاوی سب زید او زے خبریال یم کراچی سے خراغل یم سردریاب نوم می اور ادھر زمون پ صوبے کی ماول چکو یار ل ار کور خپا خپا یم گران جچ داسی خوچ کر نظر سوی مورز د پیخور چراغل مونن ل ملګرو پ وسات سر دل د کراغل ما نو ما وقت الزما غلط بهمی ټول دل شو د خلق خاطر شانتی جون روان دی ډیر خو مزم وا غستل خو سوجی تور مانی زما خپل موسیقي ډیر زیات خو خوی او چ دل د کی موقت نو ډیر زیات
په سردریاب کې له سازیانو پرته ځینې شوقي ځوانان هم په دې خاطر لروبر کیږي چې له ساز سره خپل آواز وازمایي. یو تن شوقي ځوان چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله په دې سندره شونډې پرانستې.
کوم زی وه دی ول دا افغانستان دے ما ول خام خاور زما پک کور می د جانان دے ما ول وا بولم کنا او ما ول وا بولم کنا دی ول نا نصیب دی کم دے الا سنگا باور اولم خدای مزه د تور خم دے یار می پوری زرا یار می پوری زرا اور اور خپل شم قسم دے الا سنگا باور
سردریاب نه علاوه په خیالي سیند او نوخار کې هم د سیندونو په غاړه د سیل او تفریح ځایونه جوړ شوي چې همدغه شان سازیان په کې وخت ناوخت لیدل کیږي او د موسیقۍ د مینوالو تنده خړوبوي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.